د امریکا غږ دی وین نننې خبری خپرونې مهم سرټکی واشنگتن سره نږدې د مسافرو الوتکه د پوځي هلیکاپټر سره جنگیدلې او سیند ته لوېدلې تر اوسه دیش کسانو مړي د اوبو نه راوستل شوي دي پاکستان ویلی د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ تازه حکمونو ته کته نه کوي او د مرستو په اړه له امریکایي چارواکو سره په رابطه کې دي په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ سخته نښته شوې ده چې د پاکستانی پوځ یو لړ پوری افسر په ګډون دوه عسکر او څلور وسلوال وژل شوي یورپین یونین پاکستان ته د اظهار رای د ازادۍ په اړه خبرداری ورکړې دا خبرداری په پاکستان کې د پیکا قانون کې د شوو بدلونونو وروسته راغلی د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل وسئ
ستړي مشه زه ستاسو قربانه مونه زه شهید خبری خپرونې کې درته هرکلی وایم نن د زیارت یا پنجشنبې ورځ د جنوري دیرشمه نیټه ده کال د 2015 دا مهال وخت شوی دی په افغانستان کې د شپې نهه نیمې پاکستان کې لس او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي په خپرونې کې مهم راپورونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به وار په وار شریکوو هیله لرو چې راسره مل وسئ تر ټولو مهم خبر نن د امریکې سرخار واشنگتن ډي سي سره نږدې د مسافرو هوایی جهاز د پوځي هلیکاپټر سره ټکر کړی دی او بیا د رونالډ ریګن واشنگتن نېشنل ایرپورټ په خوا کې سیند ته غورځېدلی دی او چارواکو د زیارت یا پنجشنبې په ورځ امکان څرګند کړی دی چې په پیښه کې د شپېتو نه زیات کسان مړه شوي دي راځئ چې تفصیل یې د وکیل خان څخه واورو چې چیرې چې دغه پیښې ته نږدې سیند وغاړې ته ورغلی دی او په تیرې خپرونې کې تفصیل نوشروان قلندر ته ورکړی دی
بلکل زه دا وخت د امریکا سرخار واشنگتن ډي سي د پوتامک سیند په غاړه ولاړم د هغه سیند په غاړه په کم سیند کې چې بیګا د شپې د هلیکاپټر او د امریکن ایګل یا امریکن ایرلاین د هوایی جهاز په هوا کې جنګیدلو سره په هم په دغه سیند کې راپرېوتی زما شاته چې کوم دا سیند تاسو وینئ دا هم هغه سیند دی چېرته چې دغه جهاز او دغه هلیکاپټر بیګا راپرېوتی شاته او سره بیا خوا کې نېشنل ریګن هوایی ډګر دی نو دا وخت زه په واشنگتن ډي سي کې یعنی د پوتامک سیند په غاړه باندې ولاړم
او د پیخي زیاته چې کوم دی د میډیا ټیمونو ورغلي دي یا تاسو ولته ور پریک دي کنه
بالکل دا وخت زه د پیخي د زینه په لګه فاصله کې ولاړم د ماشاته د ودانی چې کوم ښکاری لري د ودانی د ریګن نېشنل هوایی ډګر دی او دا وخت میډیا ته اغه زیاته د تلو اجازه نشته میډیا ته نشته د کچلاري باندې کلی شوی نږدې چې کوم زینه دی د پیخي زیاته اغه ته د ورته اجازه اچاتن ورکړي کیږي او چارواکو ایرپورټ هم تر دې دمه بند ساتل دي پولیس دې په ځباني ولاړ دی او لارې باندې کړی دي صرف د فایر د ور وجون کې کوم معاملہ وی او دا غیج ګاډي او بیا د ورجینیا د شانتی د واشنگتن ډي سي چې کوم کیپیټل پولیس ته اړیکه پلي ټول لاره تړلې دي نو چاته اجازه نه ورکړي په لوي کچه باندې زما دي خوځه تاسو له کوم تروم خایمه چې میډیا راغله دلته کې ټول خلک چې تاسو تخکاری ده د دې پیخي د کوریج د پاره راغلي دي او د پوتامک سین په دې غاړه باندې ولر دي پوری غاړه ته هوایی ډګر د زبده کیمرې تاسو ته کوم تاسو بده کوي مختلف میډیا د فاکس سی ان ان چې کوم د نړیوال مطبوعات د پیجونو نو واخلې تر د نړیوال مطبوعات تر موږ د واشنگتن پوسټ او د شانتی لوي لوي خبريالان د لوي لوي ادارو خبريالان چې کوم د دلته کې راغلي دي دغه پیخي کاورج کوي نو دغه حساب سره چاته اجازه نه ورکړي کیږي چې پیخي زیاته دي دی ورشي
ها او وکیل خان او د پیخي وروستي تفصیل سره چارواکي سوي
چارواکي مختلف راپورونه او چارواکو نه پوهیږي کوم وناګان راځي د ډي سي خاروال وای چې دا ځخکاري چې په پیخه کې یو تن هم نه دی بچ شوی بیا ورپسې دا چې کوم نيزه چې سین فروزن دی وور دی ورسره چې کوم دا په هوا کې کوم پیخه شوی دا نو ورسره چې کوم د جازم په مکمل توګه تباد دي وخت چې کوم نه عمله لګیا دا په هوا کې هلیکاپټر ښکاری فایر بریګیډ ښکاری یعنی وور وجون کې عملی او د شانتی په اوبو کې کیشته ګرځي چې کوم نه د جهاز او د هلیکاپټر پرځي راغونډي د ډیر چارواکي مختلف راپورونه دي ځنی وی چې په دغه پیخه کې کوم خلک مړ شوی دي یا وجل شوی دي یا دغه پیخه کار شوی دي نو په هغه کې تقریبا د 150 پورې مړی رسیدل شي خو د ډي سي یا چې کوم د واشنگټن ډي سي کوم خاروال دي یا مېر دي وی چې هغه وی چې په داسې ښکاری چې په پیخه کې یو تن هم نه دی بچ شوی نو او په هلیکاپټر کې زه به دا هم خپل اردن کو کتونکو ته ویم چې په دغه جهاز کې شپې ته مسافر چې د امریکا د کینسز ریاست نه روان وو او په واشنگټن ډي سي نېشنل هوایي ډګر باندې به چې کوم دی نو ناشته کوله دا غځنه روان شي او پای کې شپې ته مسافر وو څلور پکې حمله وکړونکو په هلیکاپټر کې کوم چې مختلف راپورونه مختلف خبرې کې سو کوي راپورونه وی چې بلیک هاک او د تربیه کوله ترمیمونه کول یا دغه شانتي ټریننګ کوو په دغه درې کسان ناشته او په دغه شپې ته کسانو کې ویل کیږي چې زیاتره پکې چې کوم دی اتلیټس وو یعنی سکیټینګ لپاره چې کوم دی نو تلیو پالته کې کیمپینګ کوو او کیمپینګ کوو بیا د ورجینیا کې او د علاقو کې پاتې کېدل او واپس راتل د کیمپینګ کول نه رسو او داسې هم ویل کیږي چې راپورونه دا هم وی چې په دغه پاکستانو کې دوا د روس سره تعلق لرونکو چې کوم دی نو په نړیواله کچه یا نېشنل نړیوال چمپیون دی د سکیټینګ هغه هم په دغه کې ناسو نو غټه شمیره کې دغه شانتي دغه روښته تفصيلات او راوته پورې چې کوم دی نو تفصيلات وخت په باندې میډیا ته ویل کیږي مطلب دا دی چې وخت په باندې تازه خبرونه پکې راځي
سمره او دا پیخه کې چرته شویره زمون کتون کې بغواړي د دې په حق لبانه ورته وې د خورجینیا او واشنگټن ڈی سی او بل سره لګیدل سیمې دي دا خاص واشنگټن ڈی سی کې دا پیښه شوه
بالکل زه بده وم کوم ځای کې دی وخت زه ولاړم دا واشنگټن ڈی سی دی سین دا پټامیک سین زما شاته سین نه پورې غاړه بیا ورچینیا دا خو زه بده وم چې دا ډیر مهم ځای دی د دې ځای نه په تقریبا 2 میل فاصله کې د امریکا د صدر مانه را او پسې چې کم دی نو دي نه چې کم دی په 2-3 منټه فاصله کې د امریکا د دفاع وزارت څخه پینټاګان ویل کیږي بیا دغه شانتي 2-2.5 میل کې 3 میل کې د امریکا د کانګرس ودانی دا ډیر مهم ځای دی د مثال داسې ورکم لکه د خیبر پختونخوا کې د پیښور هوایي ډګر یعنی چې زیاتره سرکاري او ودانو ته نږدې دی په آبادې په دننه دی نو داسې د ایرپورټ هوایي ډګر هم دی دا هوایي ډګر دومره مصرف وي په دې باندې ډیر زیات جازونه د تونو پښمیره کې دې باندې درځي په حساب سره جازونه کینی او پاسی د دینه او دا خامی هوایی ډګر د هغه جازونه دي کم جازونه چې د ملک دننه یعنی دلته کې سفرونه کوي خلک مختلف ریاستونو ته مختلف ځایونو ته ځي او زیاتره چې کم جازونه په کینی پاسی امریکن ایګلز امریکن ایرلاینز وی هغه د دې ځای چې کم ډېر زیات مصروف هوایی ډګر دی او ډېر مهم دی نو د پټامیک سین په غاړه باندې
او څنګه چې هم دغه پلټنې مکملي کی ور سره پرمختیاوي کیږي په دې پیخه کې موږ به تخپل کتونکو سره شریکو د ټي وي د لارې هم ور سره د وی او ای ډیوا فیسبوک خامخا ګوره وی او ای ډیوا وې پاڼه د وی او ای ډیوا نور ټوله نږدې رسنه ایکس ور سره انستګرام یوټیوب د ډیوا خبريال وکیل خان هم په ګراوند موجود دی ور سره نور د ډیوا خبريالان به تاسو د دې پیخه د تازه صورتحال نه خبروي وکیل خان ډیر مننه لرم تفصیل کولو
دی وی سره د ملتیا مو مننه کو او د محل زو د پاکستان یا سیمه ولورتا پاکستان ویلی چې د امریکای صدر ډونلډ ترامپ تازه حکومتونو تکتنه کوي او د مرستو په اړه امریکایي چارواکو سره په اړیکه کې دي چېډونکو وایي چې د امریکا په مرسته په پاکستان کې د خلکو د خېګنې لپاره رواني اکثره پروژې د امریکایي صدر د حکومتونو څخه خېزمنده شوې دي راځي تفصیل یې د اسلام آباد څخه د رابع پیر په ریپورت کې واورو
د پاکستان خارجه وزارت ویان شفقت علی خان د ونیزه بریفینګ په محل د امریکای صدر لاړهخه فندونو او درولو مسله په ګوته کړه او ویل چې حکومت د محل د امریکای صدر تازه امرونو ته کتنه کوي او د امداد صورتحال په اړه له امریکای چارواکو سره په رابطه کې دی د امریکا صدر ډونلډ ترامپ د یو ایگزیکټیو آرډر لمخي په موقتی توګه چې ویل کیږي تر نیوی ورځو پورې بوي ټول هغه مرستي چې کوم بهرني هیوادونو ته ورکول کېدي ځنډولې او د نو مرستو بهیر یې هم ودرولې د ایگزیکټیو آرډر لمخي یوازې اسرائیل او مصر ته بیړنۍ خوراکي مرستي او نظامی مرستي له ایگزیکټیو آرډر څخه مستثنا دي
د تیرو اویا کالو راهیسې د بیلابیل برخو کې د پاکستان سره مرسته روانه وه. پاکستان ته د پوځي او دفاع په څنګه کې توانایي، صحت او تعلیم په هر څنګه کې مرسته راغلې. پاکستان کې په زرګونو پروژې د یو ایس ایډ په مرسته چلی. که چېرې څوک د امریکا مرسته ترلاسه کول غواړي، نو دا خبره به باوري کول وي چې د دوی رویه د نوې امریکې حکومت د پالیسو سره سمون خوري.
د وایټ هاوس مطبوعاتي سیکرټري کیرولاین لیویټ تیره ورځ خپل ونیزه خبری غونډې ته وینا کې ویلي وو چې انتظامیه د امریکا د ټیکس ورکوونکو پیسې په هوشیاري سره مصرفوي. هغوی یادونه وکړه یوې بیا کتنې ومندله چې روغتیا نړیوال سازمان ته د 2 میلیون ډالرو اټکل سوی، کم چې ټرمپ له اړخه د هغه څخه ویستل سوي. د لګښتونو وقفه د دې لپاره ده چې داسې غیر ضروري لګښتونو مخه ونیسي.
اس کا زیادہ تر امپیکٹ جو ہے وہ سول سائیڈ
دغه اعلان اغیز به زیات تر د عام خلکو لپاره روانو پروژو باندې وی، او د پاکستان پرنګ هوا چې د وړاندې څخه د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دغه اعلان رستو به پاکستان د چین سره نور نږدې شي او د خپل اړیکو به د نورو هوادونو سره د زیاتولو هڅه وکړي.
کال 2021 کې د طالبانو لاړخه د کابل واک تر لاسه کول ورسته د امریکا لاړخه پر لپسې د پاکستان مالی مرستو کې کمی لیدل سوی. د امریکا د حکومت د بهرنی چارو مرستو د ویب پاڼې له مخې پاکستان ته ورکول سوی پیسې په کال 2023 کې 1.2 میلیونه ډالرو څخه په کال 2024 کې 1.5 میلیونه ډالرو ته راټیټ سوي. د کال 2018 د جنوري په 2 نیټه د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د خپل لومړي دور په مهال ویلي وو چې امریکا په تیرو 15 کلو کې پاکستان ته په احمقانه ډول 3.3 ارب ډالر ورکړي، خو په بدل کې امریکا ته دروغ ویلي او تیرستلې ده. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمن سخت نښته کې د پاکستانی پوځ یو لوړ پوري افسر په ګډون 2 عسکر او 4 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا نارامه ضلع شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمن دغه سخت نښته کله شوې ده او نور څه تفصیل دی؟ راځئ چې په دغه تفصیل کې چې عدنان بیټنی څخه په تیرې خبرونې کې نوشروان قلندر خسته په ګډه سره وګورو او واورو.
نوشروان صاحب، په تیرو 2 ساعتو کې دغه دویم برید چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې ترسره کیږي، لومړی برید چې دی هغه تیره ورځ په شمالي وزیرستان تحصیل میرالی کې ترسره شوی دی، او د علاقې نه استخباراتي ادارو وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې دوی ته په خدیث سیمه کې د وسلوال د موجودګۍ کرا اطلاع شوی وه، او تر هغه وروسته چې بدلته امنیتي ځواکونه د وسلوالو ځای ته ورسېدل، دوی ترمنځ د سختو ډزو تبادله شوی. او بیا د پاکستان پوځ ویلي چې په دغه تبادله کې د پاکستان د پوځ یو افسر په ګډون 2 اهلکار چې دي وژل شوی دي، او زه تکړه ده چې په دې افسر کې میجر حمزه په نوم باندې کس دي یا اهلکار چې دي دغه هم وژل شوی دي. او دغه سی بیا په دغه عملیاتو کې د 4 وسلوال د وژل کېدو دعوه هم کړې ده. زما تاسو دا وایي چې دغه کسانو مړی چې دي جنازې چې دي هغه په میرانشاه سیمه کې شوی دي، او په سیمه کې بیا د پوځ چې کوم افسر دی عادل افتخار په دغه پیشه تشویش څرګندونه کړې، او چې په دې پیشه کې کوم کسان وژل شوی دي هغه ته عقیدت پر زبر هم وړاندې کړې دي. بیا په ټولنیزو رسنیو داسې خبرونه روان دي چې دغه پیشه ذمواري دا د شمالي وزیرستان چې کوم د وسلوالو ځای ډله ده حافظ ګلبادر ډلې لخوا د دې ذمواري دا اخستل شوی ده. بیا دې سره سره دویمه چې کوم پیشه یا رپورټونه اوس روان دي، نو هغه تر مخه امنیتي سرچینې وایي چې د افغانستان سره په پوله د تخیل تحصیل کې د پاکستان په پوځ وایي چې یو بل برید شوی دی، او په دغه برید کې دی وایي چې دوه د پاکستان د پوځ عسکر وژل شوی او 3 نور ژوبل شوی دي. خو دغه ځای ته لا پوره رسایي نه کیږي او نور کړه معلومات لدې ځای نه ترلاسه کیږي. خو ځای سرچینو وایس اف امریکا ډیور ته بدغه پیښه کې تر دې مهال د دې پخلی کړی دی. تاسو ته وایي چې دغه چې کوم د پاوز لخوا به نه مخه ترازي نو په تیرو درې ورځو کې د پاکستان پاوز دا وکړي چې په لکه مروت کرک او بنو او خیبر چې کوم ځای لده په دې کې نږدې تر 40 پورې وسلوال او وژلې دي. خو بل طرف ته بیا موږ ګورو چې دغه د نامنې پیښه هم د چټکتیا سره روانې دي.
دا تاسو وو چې د ریو پیخي زمواريخو حافظ ګلبادر ډلې د طالبانو منلې ده دغه ځکه دا وخت کمې ډلې ری فعال چې هغه دا وخت د پاکستان فوز او امنیتي ځواکونو سره په جنگ دي.
نو شروان صاحب تاسو به یو بل خبر وک او وست هزار کوټره لکه مر وطن تر لاسه شوې دي او دا وایي چې پولیس وایي چې په غزنی خیل تاړي په حدودو کې د پولیس یو اهلکار د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوی دی. تر دې مهال د پیښې زمواريم چا په غاړه ده اخستې. خو تاسو به دا وایي چې درې ورځې وړاندې د علاقې خلکو سخت احتجاج کړی او د علاقې په نامنۍ سخت پوښتنې راپورته کړې وي او په علاقې کې د امنیت د ټینګښت غوښتنې کړې وي او د دې ځای چې کوم کده جنوبي ضلع خصوصا د کمروت او شمالي وزیرستان د دې خلک په دوامدار توګه باندې دغه شکایت کوي چې علاقې دلته د وسلوالو د پوسټر مینز د جګړې میدان ګرځېدلې دي. او بیا په دې وروستیو کې چې موږ ګورو چې په دغه علاقو کې زیاتره چې کوم ردونو زمواري دي هغه تحریک طالبان پاکستان او ورسره چې کوم حافظ ګلبدر ډله ده هغه له خوا اقصل کیږي. پرون هم لکه مروت کې داسې راپورټونه و چې په میټنی سب ډیویژن کې د طالبانو جنډي چې دی په یو شمېر ځایونو کې لیدل شوی او هغه ورسره چې فوج عملیات تو ورغله نو په هغه باندې هم بریج شوی و چې په هغه کې درې الکار ژوبل شوی و. نو دلته چې زیات فعالیتونه د چالي د کیږي هغه تحریک طالبان پاکستان دی ورسره د حافظ ګلبدر ډله ده او په ځنې وختونو کې بدلته دایش وسلوال لخوا ډلې لخوا چې دی هغه زمواري هم مخ ته راغلي دي. خو زه تر چې کوم زمواري مخ ته راځي هغه یا تحریک طالبان پاکستان وي یا د حافظ ګلبدر ډلې وي چې هغه لخوا نه زمواري اخستل کیږي.
ډېر مننه عدنان بیٹین دی تفصیل راکول.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د امریکای صدر ډونالد ترامپ تیر ورځ یو نوی صدارتي فرمان لاسلیک کړی دی چې په بنیاد به یې په ګوانتانامو بی کې له امریکای د شړل شوو کډوالو د اوسېدو لپاره یو لوی کمپ تیار کیږي. په دې اړوند غواړو تفصیل تر لاسه کړو زموږ همکار بیروس خان صاحب د کانګرس د ودانۍ لمخې زموږ سره ملګری دی. سړی مشه بیروس خان صاحب په خیر راغلی خبرونه ته.
ډیر مننه خوشاله اوسئ.
بیروس خان صاحب کتا سولکوندې تفصیل د دغه وروستي حکم چې جاری شوې ده د ترامپ د انتظامیه لخوا لغوندې د لیدونکو سره شریک کړي.
دا خو چې څنګه ولسمشر ډانلډ ترامپ واکا خسته دي سوګند پورته کړې ده د غیسره سم هغه د ټولنه وړاندې کار چې هغه پګوتی پوری کړی دی هغه هم دغه دغه ایمیګرنټس چې دی یا دغه غیر قانونه تاریخي وطن چې دی چې امریکا ته سوکرا غلی دی دغه په اړه باندې د هغه ټا فیصله د دې ترڅنګ نورې ډېری فیصلې هم کړی دي. خو په دې وخت کې په امریکا کې په دې باندې غټ بحث روان دی ځکه چې یو خدای چې د مکسیکو سره د امریکا چې کوم بارډر دی دا غټ بارډر دی او دا غیر محفوظ دی نو دا مکسیکو د لارې امریکا ته په زرګونو خلک راوړي او د دې ترڅنګ هغه چې دی په بارډر باندې چې کوم هغه د غزمه د هغه سی وکړي د هلته کې په زرګونو د امنیتي ځواکونه هلته ورلېګلې دي. د دې د بارډر د پروټیکشن لپاره د یو خاص کس دی هغه ټاکلې ده او اوس چې کوم خلک په امریکا کې هغه دي پاتې کیږي او غیر قانوني دي اوس هغه نسی او هغه بیا چې کومه ګونټنامو ده ګونټنامو به ده په کیوبا کې د دې چې کوم نیول بیس ته سمندري مرکز ده د امریکا او د هغه سره چې په کال 2002 کې د دبليو جارج دبليو بوش په دور کې چې کله په افغانستان باندې امریکا او د ناتو ځواکونه ورغلل هلته کې چې څومره خلک ونیول شول که هغه د افغانانو که طالبانو که هغه القاعده وو که نورو ډلو هغه راوستل او دلته په ګونټنامو بی کې د دې چې کوم هغه ورته جیل ورته جوړ کړی دی په هغې کې واچول د دې کسانو په اړه باندې دا ویل کېږي چې دا په ګونټنامو ته بیایي خو دا لا اوس تر اوسه پورې یعنی واضح نه ده چې دا به مو هغه د کریمینلز چې پوځي هغه قیدیانو یا د طالبانو یا د القاعده وو هم هلته به یې بندوي که نه د دې خبرونه داسې هم دي چې د دوی لپاره هم په دغه بیس کې په نیول بیس کې بله یوه برخه ده خو د دې نه اندازه دا کیږي چې صدر ټرمپ دې خبرې ته ډېر زیات سیریس دی او تنقیدونه هم پرې ډېر روان دي په امریکا کې دننه پرې تنقیدونه ډېر روان دي چې دا به نتیجې ورنه کړي ځکه ډونالډ ټرمپ وایي چې دا کریمینلز دي او دا هغه بیا مثال هم ورکړی دغه آرډر چې پاس کړی دی نو دا هم دغه نرسې په نوم دی کومه چې د یو وینزویلین د لاسه وژل شوې وه نو د دې نه دا اندازه کېږي چې صدر ټرمپ چې دی دې ته سیریس دی البته په دې باندې د قانون پوهانو په دې باندې د بشري حقوقو د تنظیمونو د هغې لخوا په دې باندې تنقید کېږي چې د داخلك یا خو به د غربت ته لاس راغلي یا په خپل ملک کې مجبور وي ژوند بنشي کولای سیاسي مشکل بلري سر نور مشکلات بلري نو امریکا خو د ایمیګرنټس وطن یادیږي ولی داخلك په دومره بیرحمۍ سره ونیول شي یا به دغه قید کړل شي خو د دې لپاره یو پروسه روانه ده او ټول چارواکي د امریکا چارواکي دا وایي چې د دې کاغذونه به قتل کیږي د دې کاغذونه په بیا ورکول کیږي د کاغذونو د پوره تحقیق نه پس په بیا دوی خپلو وطنونو ته لیږل کیږي څوک به په دې کې ساتل کیږي ځکه چې صدر ټرمپ دا ویلي دي چې هغه کسان چې هغه سخت مجرمین دي او په هغه باندې سیریس الزامونه دي نو هغه ملکونو تخپل ملکونو ته بیرته ځکه نور کوي دی وای چې دغه ملکونه دی التبیا هغه ساتلی نشي دی به بیا راځي او بیا په امریکا کې ورانی کوي نو دا په پوړمبي مرحلو کې دا خو د وخت سره سره به د دې د قسمت په اړه باندې بیا فیصله وشي
ډیره زیاته مننه بیروز خان صاحب چې راغلی دغه ټول تفصیل مدلیدونکو سره شریکو
مننه
په سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساته په دیشنټینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سلدری هر ورځ سلویریش ساته لډي وسره اوسه
د جی وی خبری خبرونه کې د ملتیا مومننه کوي چې را سره په پروګرام کې مالیاس نور نړیوال او مهم سیمایز ریپورتونه هم لرو چې غواړو ستاسو سره وار په وار شریک کو هیله لرو چې د خبرونه تر پای را سره مل پاتې شي د امریکای د روغتیا چارو لپاره د صدر ترامپ نومول شوی اعلی چارواکي رابرټ اف کینیډي جونیئر پرون د کووېډ 19 واکسین او د روغتیا سیستم په اړه د هغه د نظر له کبله له سختو پوښتنو سره مخ شو کېدای شي د امریکای د یوې مشهورې سیاسي کورنۍ د غړي کینیډي منځوري په سختۍ ورکړ شي د وی او ای د خبريالې کاترین جپسن ریپورت تاسو ته زموږ همکار بارک والمیا خیل وړاندې کوي
د امریکای د روغتیا او بشری خدماتونو د وزارت لپاره د صدر ډانل ترامپ نومول سوی رابرټ اف کینیډي جونیئر د چهارشنبه یا شروع په ورځ سنیټرانو ته وویل امریکا له ډیرو روغتیایي چیلنجونو سره مخ ده چې تازه کتنې ته اړتیا لري.
ما اکثر وختونه په نارامونکو پښتنو سره اوسنۍ ولاړ حالت ګډوډ کړی دی. ښه، زه به په دې باندې بخنه ونه غواړم. موږ په دې هیواد کې لوی روغتیایي ستونزې لرو چې باید په ایمانداري یې حل کړو.
د چاپیریال ساتنې په خوانی وکیل د روغتیاي چارو فعال او لیکوال کینیډي په سینټ کې ل دې کبله د ریپبلیکن غړو قوی ملاتړ ترلاسه کړ چې هغه د 1.5 ټریلیون ډالرو په ارزښت سرکاري ادارې مشرۍ ته نومول شوی او دا اداره د امریکای د نیمه آبادۍ روغتیاي چارې کنټرولوي.
تاسو د یو اواز په توګه د امریکایانو د اغیز لرونکي اتحاد استازیتوب کوي چې زمونږ د ملک د خلکو روغتیا او خوالی ته زیات عزم لري.
خو کینیډي د ویکسینونو د زیژون د حقونو او ایډز په اړه د خپل مخکنیو څرګندونو په اړه له مهمو اندیښنو سره مخ دی.
مستر کینیډي has embraced
خاغلی کینیډي کاسپایریسی تھیوری یا د سیسی تیرستون کی او غولون کی خلق منلی دي. په ځانګړي توګه کله چې د ویکسینو د خوندیتوب او اغیزمنتیا خبره راځي، هغه دا د خپل ژوند کار ګرځولو چې شکونه پیدا کړي او میندې پلرونه خپل ماشومان ته له ژوند ژغورونکو ویکسینو ورکولو منی کړي.
کینیډي وویل پډکاست مرکه د ځینې ډېرې لنجمنې څرګندونې له سیاق او تناظر بهر اخیستل شوی دي.
باویل دا سی ویکسینونه نشته چې خوندي او موثر وي او زه به د هر چا په اړه دا خبره وکړم. د ویکسینو په ګډون هر دوایی دا سیدا چې ځینې خلک ورسره حساسیت لري، هغه په دې ځای کې زما په خبرو کې لاسوهنه کړې ده. ما د نېشنل ټي وی په ګډون 100 ځله د دې خبرې سپیناوی کړی دی.
کینیډي ژمنه وکړه که د ده منظوري ورکړل سي د ماشومانو د ویکسینونو ملاتړ به وکړي. خو سنیټران د کورونا د ویکسین په ګډون د ځینو روغتیايي مسلو په اړه د هغه پر څرګندونو اندیښمن دي.
Did you say that COVID
آیا تاسو ویل COVID-19 په جینیاتي توګه یو جوړه شوې بایو وسله ده چې تور او سپین خلک په نخښه کوي، خو اشکنازي يهودان او چینایان یې وژغورل؟
ما دا نه دی ویلي چې دوی په قصدي ډول په نخښه شوي وو. ما تش د صحت د ملي انسټیټیوټ په مالی مرسته شوي او د NIH د خبرې کړې ارزونې حواله ورکړې وه.
خو د کال 2020 ل رپورټ د هغه تر لاسه کړې نتیجې تیبي ساينس پوهانو رد کړې دي. ل کینیډي دا هم وپوښتل سول چې د ایډز د مخنیوي د بریالي پروګرام PFAR په ګډون د هغو بنیادي روغتیايي پروګرامونو د اغیزمنېدو په اړه څه نظر لري چې صدر ترامپ پر باندې بهرنۍ مرستې بندې کړې دي.
زه غواړم پوه شم چې آیا تاسو د PFAR پروګرام د مقصدونو او هدفونو ملاتړ کوئ او آیا تاسو به لما او زما له همکارانو سره کار وکړئ؟ مونږ دا ډاډ ترلاسه کړو چې دا پروګرام به دوام لري او هغو خلکو ته به د ژوند ژغورونکي وایرس ضد دارو درمل چمتو کوي چې ورته ډېره اړتیا لري.
زه د PFAR پروګرام بشپړ ملاتړ کوم او زه به په ډېرې خوشحالۍ له تاسو سره د دې پروګرام د پیاوړتیا لپاره کار وکړم.
د سینټ د مالی چارو کمیټه به په نږدې ورځو کې د کینیډي د نوماندۍ په اړه خپله رایه ورکړي. دا رپورټ د کیترین جیپسن وو. بارکوال میخیل، واشنگتن.
اوس هم یو عربي ازو د سیمه ولوریتا په پوزي محکمه کې د ملکی وګړو د مقدمه په اړه د قضيه د اوریدنې په وخت جسټس حسن ازهر رضوي ویلي دي چې د مهران او کامرا اډې په بریدونو کې د پاکستان د میلیارډونو روپیو په ارزښت الوتکې تبا شوې دي. په دې اړه د غواړو چې تفصيل د لیدونکو سره شریک کوز. موږ سره د سیمې څخه زموږ همکار او خبريال الیاس خان صاحب د سکایپ د لارې ملګری شوی دی. هغه یې تار کله وایي ستړي مشي الیاس خان صاحب، په خیر راغلی.
ډیر مننه منځه خوشاله
اوسئ. مننه ژوند اوسې. که تاسو دغه وروستي تفصيل د لیدونکو سره شریک کړئ الیاس خان صاحب.
جی بالکل دا چکم دا نهم مئی دا تشدد په پیښو کې دا غینا په جی ایچ کیو او دا رنګو پوزی مراکز باندې چکم بریدونه شویو دا غا یو سل درې خلکو مقدمه بیا پوزی عدالتونو کې دا چلولو فیصله شوی و دا غي باقاعده د سپریم کورټ اجازه ورکړې وو چې دا قضیه د پوزی عدالتونو کې اوچلول شي باغی خلاف یا سپریم کورٹ تا انٹرا کورٹس اپیل دا مختلف راغلی دی باغی باندے دا روانہ دا تیرے یو انہی راسی روانہ دا نن پا دے کے دا دفاع وزارت چکم وکیل دے خواجہ حارس اغا دا عام وگرو پا پوزی عدالتنوں کے دا قضیو چلولو دا پوزی قانون مثال ورکڑے دے اویلی دی کسو ہم دا پاکستان آئین شک یو سل پیزر اویا کے خود دا پوزی عدالتنوں قیام ذکر نہ دے شوے او په ځانګړي وختونو کې یا داسې وختونو کې چې حالات ډېر زیات خراب وي بیا یو وشتم آئینی بدلون نرستو د پوځي عدالتونو د جوړښت فیصله شوې وه کله چې په ملک کې د ترهګرۍ پیښې ډېرې زیاتې شوې وې نو باقاعده پارلیمان بیا د دې اجازت ورکړو په دې باندې بیا د بینچ مختلف ججانو لخوا دغه پوښتنې راوچتې شوې وې چې آیا د نهم مئی د تشدد پیښې په ملک کې پوزی اڈو باندے خاص کر اگوی دا مہران دا کراچی دا ہوائی اڈے ذکر کرے دے چرتا چی پاکستان سارا دو صرف اورین چکمے تیاری دی کم چی خاص جاسوسی کوی دا عربا روپو اگا پائی کے تباشے وی دا غرن چی کامرا ایر بیس تے دلتا اٹک سارا پاگے باندے چکم برید شے و پاگے کے دا عربون روپو تیاری تباشے وی پسر بودا کے پا ایر بیس باندے شے و دا مختلف حوالے پہ ادوی ورکی چھ آیا دا نہم مئی دا تشدد پیخی پا ملکی چھ دا تراغرائی تمرا غٹ غٹی پیخی شوی دی خاص کر پوزی ودانی یا ہوائی ڈگرونا پا نخکر شوی دی آیا دا دا غوینا سا سخت پیخی وی او آیا دا دی ضرورت دیر زیاد ہو چھ تاسو پوزی عدالتونو پی سیویلین وگردی ٹرائی کوئی دا قاضیانو دا غا ہم ویناوا چھ دا پاکستان آئین د عام وګړو په پوځي عدالتونو کې د قضیه کولو اجازه نه ورکړي په چا د ترګرۍ عمل هم کړی دی نو دا غیر لپاره د پاکستان د قانون د لاندې انټي ټیرریسټ کورټس یا د ترګرۍ ضد عدالتونه موجود دي او کار دی چې دغه چې کوم ملزمان دي د هغې قضیه دي دغه ته کې ټرای کړل شي نو دغه اورونه روانه ده او په دې کې دغه باس کیږي د دفاع وزارت چې کوم وکیل دی هغه خپل تنیل وړاندې کوي او وروسته بیا دغه اورونه تر سبا پورې وزندول شو.
الیاس خان صاحب خپل خلکو به دغه شپږشتم آئینی ترمیم په اړه معلومات لري خو بیا هم شپږشتم آئینی ترمیم په عدالتونو کې شخړه پیدا کړې ده دا څه دي کدی تلغونې کتنه وکړو
چې شپږشتم آئینی بدلون کې هم دغه باندې چې کم ډېر زیاتې نیوکې کیږي چې خاص کر په هغه کې کم اختیارات دي هغه د سپریم کورټ نه اخیستل شوي دي او هغه کې هغه کار چې کم د سپریم کورټ ته کول پکار دي هغه پارلیمان په خپل باندې کړی دی او سپریم کورټ یو قسم د ملک اعلی عدلیه به وزر کړی دا نو په هغه باندې چې مختلف کم وړاندې چې کوم خاص کر د سپریم کورټ د ججانو د ټاکنه د غرنګ سپریم جوډیشل کمیشن یا د غرنګ چې پای کې کوم د سینیاریټي هغه یو روان نو د میرټ باندې چې کوم سینیئر جج به هغه چې جسټس جوړې دو نو دغه ټول چې کوم ترامیم او شون په دې باندې د قانون په هانو باندې دغه سختې نیوکه روان دي او مخالف لوی ګوند هم دغه پی ټی آی دغه نیوکه کوي چې دا خاص کر د هغه قاضیان چې کوم حکومت ګڼل چې د دوی پر ضد به هغه د دوی په فیور کې به تاسې څه فیصلې ورنه کړي او آیا چې کوم دغه ټاکنې شوي دي د شپږم د اتمې فرورۍ دغه نل اینډ وایډ کلدم اونه ګرځوي نو هغه قاضیان چیف جسټس جوړ نه شو او د هغوی نه جونیئر کسان جوړ چل کړی شو د دې ترامیمو له وجې هغه چیف جسټس جوړ شو دغه رنګ سپریم جوډیشل کونسل چې کوم اختیارات او هغه رقم کړی شوي دي نو دغه نیوکې په دغه باندې روانې دي چې آیا دغه تدبیا هم اوس کتنه وکړل شي او دوباره دی چې کوم د سپریم کورټ یا د اعلی عدلیه کوم یو کردار دی څنګه چې د پاکستان آئین کې دا درې ستنې دي که هغه عدلیه ده پارلیمان دی او که حکومت دی اگزیکټیو دی نو دا چې خپل خپل اختیار دی دغه نیوکې کیږي په اوسني حکومت باندې چې دوی د عدلیه اختیار هم پارلیمان ته ورکړی دی او عدلیه به وزیر ورکړی دی.
مننه الیاس خان صاحب چې راغلی دغه ټول تفصیل مودلې دونکو سره شریک کو، تاسو ښه شی به
مننه سس.
په سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیوریش ساته په دیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او به تر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبي او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوریش ساته لډي وسره اوسه.
د دې بیگرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. اروپایی اتحاد پاکستان ته خبرداري ورکړی دی چې د یورپین یونین مارکیټ ته برآمدات کولو اساني سپکونه غړي، ځکه دا اساني د بشري حقوقو د درناوي د اظهار رائے ازادۍ د حق سره مشروطه ده. د پاکستان په سفر د بشري حقوقو لپاره د یورپین یونین استازي اولف اسکوک دا خبر په داسې وخت کې کړی ده چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری په لانجمنه پیکا قانون کې د شو بدلونونو مسوده لاسلیک کړی ده او قانون جوړ شوی دی. راځي چې تفصیل یې د ارشد حسین څخه په دغه ریپورت کې وګورو.
د پاکستان په سفر د بشري حقوقو لپاره د یورپی اتحاد استازي اولف اسکوک دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری په لاجمن پیکا قانون کې شو بدلونونو په مسوده لاسلیک کړی دی چې د دې وروسته اوس د قانوني بڼه خپله کړې ده. ورسپانه دان د یورپی یونین د بشري حقوقو د استازي د قوله وای چې هغه د رائے د اظهار په ازادۍ د محدودیتونو لګولو او د پاکستان د حکومت د روستي ګامونو سره مخالفت کړی دی او ویلي دی چې د جی اس پی پلس اساني د اظهار رائے د ازادۍ د حق سره تړلې ده.
زما په خیال باندې دا کم ترمیم جو شو د ډایرکټ عمله ده د خلکو په بنیادی حقوق باندې او د آئین پاکستان چې کوم آرټیکل 19 دی چې کوم فریډم آف ایکسپریشن دی دا په هغې باندې عمله ده او دا د خلکو په بنیادی حقوقو فنډامنټل رائټس او په سوشل رائټس باندې اٹیک دی.
په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیمونه، سیاسي ګوندونه او صحافیان د پیکا قانون کې د وروستي بندیزونو غندي او دا په آزاد صحافت د بندیزونو او د مخالف غږونو غلي کولو یو ناوړه حساب لري.
جی پیکا امینڈمنٹس 2025 اس کو میں بیسکلی دیکھتا ہوں
کہ دکل 2025 په پیکا ایکٹ کې انتظامی تا ډیر زیات او بے دریغ اختیار ورکړی شوی دی او په دې قانون کې د شفاف ٹرائل حق متاثر کیږي، ولې چې په دې کې د جاري خبر د مخنیوي لپاره ډیر زیاتې سخت سزاګانې تجویز کړې شوې دي او زما پاند په دا قانون د سیاسي سرګندونو خلاف وکارول کیږي.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه په یاد قانون کې ویلي شوی چې د سوشل میډیا د تحفظ ریګولیټری اتارټي یا اداره با جوړولی شي چې هغه به په سوشل میډیا خپریدونکو موادو ته کتنه کوي او وسره به دا اتارټي په پاکستان کې د سوشل میډیا د پلیټ فارمونو رجستریشن منسوخولو یا ځنډولو صلاحیت لري. په دې قانون کې ویلي شوی که یو څوک په دانسته توګه داسې ناسم یا جعلي معلومات خپاره کړي چې هغه اولس په یاره کې اچولی یا ناقراره کولی شي، نو په دغه جرم به د دریو کالو بند سزا ورکولی شي او 1,00,000 روپۍ جرمانه به پرې لګولی شي. صحافیان وایي هغوی د جعلي خبر یا معلوماتو د مخنیوي په حق کې دي، خو باید چې په دې قانون کې ابهام ختم کړي شي.
اور اس کا میکانزم جو ہے وہ اتنا
باید چھ پدی قانون کی ورکل چھوی طریقہ کار دمر آسان کرے شی چھ مونگ پر پوہ شو چھ کم ٹکی با کارو او کم نا حسنا دا کامی سلامتیا پناما ٹول صحافیان اونی ول شی دا دے ابہام لرے کول دیر ضروری دی، خو پدی کے نور ترمیمون ہم کے دے شی او چھ کلا دا دے قانون قائدے ضابطے جوڑی گی نو لازم دا چھ ابہامون ترے لرے کرے شی.
دا پاکستان حکومت دریز لری چھ دا دے قانون سر با ورسپان یا نور میڈیای رسنے نہ متاثر کی گی او یواز پا سوشل میڈیا با ورسر پا جالی او پاراون کو مواد و نظر ساتل کی گی. خورسپانڈان پخپل اداریہ کی لکھی چې د لانجمن پیکا قانون مقصد د جمهوریت مرے بندول دی. د یورپی یونین استازی ویلی چې د سیاست مدارانو، چارواکو او د نظام د تنقید څخه د بچ ساتلو لپاره د رائے په سرګندونو قطغن نشي لګول کېدی او وایي دا هغه خبرې دي چې د یورپی یونین وفد په اوس مهال د پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد۔
د بلوچستان سیاسی او مدنی فعالانو هم د پاکستان د پیکا په نامه قانون کې نوې منظور شوی ترمیم د اظهار د ازادۍ او سیاسي عمل ضد عمل بللی دی. نور حال یې سده د حفیظ الله ستوري شیرانی په دغه واکس پاپس چې د خلکو سره غږېدلې دی راغونډ کړی دی او ستاسو لپاره وړاندې کوو.
نو موږ د پارټي په توګه لسره د پارلیمنت او د دغه یو فیصله هم نه منو نه تسلیمو. دویمه خبره دا ده چې د دې پارلیمنت چا د پیکا اکټ ضرورت ولی پیښ شو. پیکا اکټ نه چې بیسوی آئینی ترمیم یا سای ایف سی چې کوم کونسل دوی جوړ کړی دی، دا بنیادی طور باندې د اطلسم آئینی ترمیم چې په هغو کې اختیارات د مرکز بجای صوبو ته ولاړه، دا اختیارات خرابول او لسوبو زخه برتا خستل او پاغ کی په دی جالی پارلیمنت د دې د پار دوی را وستلې دی او دا کار وکړي.
زموږ د پاکستان تحریک انصاف د مرکز د خوا او د بلوچستان صوبې د خوا دا کم د تور قانون پیکا اکټ چې په دې کې دا کم ترمیم شوی دی، د موږ مقصد مخالفت کوو. دا موږ رد کړی دی دا بل اسمبلی په فلور باندې په ټول پاکستان کې. دا بل په پاکستان کې کم ازادي رائے سیده د خلکو کم ستونزې، کم مشکلات، کم خنډونه، کم تکلیفونه، کم سیده صافت لارې سره کم دغه خلکو ته وړاندې کیږي. نو دا یو داره کم یو کتور قانون دی چې د دې لپاره د صافیانو لپاره او د خلکو کم اساسي بنیادی کم مشکلات سي دي دغه مخنیوي لپاره دغه قانون جوړ شوی دی. تاسو په بل ولا بل شوګر په ټول پاکستان باندې تطبیق کیږي. نو دا تور قانون چې دی د صافت لپاره د پاکستان د عین لپاره د کم د جمهوریت لپاره د خلکو ستونزې مشکلات د لپاره ست کم د صافت د لارې سره وړاندې کیږي. دغه به مقصد در روانو کې د سوشل میډیا او د کم صافیان سي دي د دې لپاره ډېر غټ مشکلات جوړي.
پر عوام پر ولس باندې پر اشتیا باندې دیو داس کار کوي چې دا د دې ژغ د باول غواړي. د خپل دا د مسله ده، دا یو مسله ده، دا د ولس یو ژغ دا د منځ وړي. که چې د سوشل میډیا نه وای د دنیا نړۍ به موږ ژغونه نه سره اورېدلی. هیڅ حق نه درلود چې د دنیا په نړۍ به زه خبر څه دی ویل هغه خبره وه. دا خو د ساینس د ټکنالوژي د دې اوس زمانې یوویشتمه صدۍ ده، اوس روانه ده، دا پر مخ باندې روانه ده. دی چې کوم دی دی او شاته بیای نور د خې د خلکو سره دا د دې د ژوند برخه، دا د ژوند ازادي چې کوم په داشل پنځه ویشت کال کې دی ولاسته دا نوی نسل در سوالې ده. دا غسه سلب کدن، دا غسه د خپل حقوق اخستنګ په دغه بنیا د بیرایي چې درې کاله سزا به وي، شل لکه جرمانه به وي، په سپریم کورټ کې به وي، ته به خبرې نشې کولی.
دا مهال زو د اسرائیل او حماس ترمنځ چې د 15 میاشتو راهیسې روانه جګړه وه، هغې کې د یرغملو قیدیانو د آزادولو لپاره اور بند شوی دی. دواړو خواوو ځینې نیول شوي کسان هم نن خوشي کړي دي. په منځني ختیځ کې د تلپاتې امن لپاره د امریکې تر څنګ عرب هیوادونو هم په آخري لوزنامه کار کوي، خو د ځینې اسرائیلي چارواکو په ګډون څېړونکي د سختو شرطونو په وجه تل پاتې امن ته خوشبینه نه ښکاري. راځئ چې تفصیل یې د رحمان بونیری څخه په دغه ریپورت کې وکړو.
له دې وړاندې اوه یرغمالیان او 300 فلسطینیان قیدیان آزاد کړل شوي دي. حماس به د راتلونکي خالي شنبه په ورځ درې نور یرغمالان او اسرائیل به په لسګونو قیدیان آزادوي.
د اسرائیل او د حماس د ډزبندې لومړی مرحله په دوه څلوېښتو ورځو مشتمله وه چې درېیمه برخه وخت تیر شوی دی. په اسرائیل او فلسطینی علاقو او نور عرب نړۍ کې خواهش موجود دی چې صلح راشي.
د اسرائیل لپاره سوله او اوربند ډیر اهم دی. په تیر یو نیم کال کې موږ دې ته پته مو یو، خو شرط دا دی چې حماس به په غزه کې نه وي.
د دویم مرحلې په تفصیلاتو به خبرې اترې کیږي چې پکې د باقی پاتو یرغمالیانو د آزادۍ، جنگ د ختمولو او غزانه د اسرائیلي ځواکونو د انخلاف په شان موضوعات پکې شامل دي. خو څېړونکي وایي دوی چې شرطونو ته ګوري نو دا ورته خوشبینی ښکاري چې امن به قائم شي.
دا قوت اسرائیل په لاس وي او امریکا یې شاته ولاړ وي، او دا د امریکا تیاری، د امریکا بمان، امریکا دا به وي. دا اسرائیل دا خپل زور چلوي تر هغه وخت پورې چې چلیدای شي، مګر دا چې دا جنجال به په دا منطقه کې ورک شي زه فکر نه کوم.
تمه ده د ډزبندې د دوی مرحلې په تفصیلاتو مذاکرات به آینده هفته شروع کیږي. نتنیاهو به د دې اونۍ په اخره کې د واشنگټن دوره کوي. صدر ډونالډ ټرمپ هغه ته د نهي یا سه‌شنبې په ورځ په واشنگټن کې د ملاقات بلنه ورکړې ده. د امریکا په ګډون د عرب نړۍ یو شمېر هیوادونه په منځني ختیځ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د تلپاتې سولې لپاره کوششونه کوي. خپل اسرائیلي چارواکي هم د روغې د دې کوششونو نه ډېرې تمې نه لري.
په قطر او مصر باندې موږ باور نه لرو. د امریکې د نوي صدر ډونالډ ټرمپ انتظامیه به څه ګامونه اخلي موږ ورته ګورو. البته له تاریخ موږ دا سبق اخیستی چې د خپل هیواد تحفظ به پخپله کوو.
په غزې کې جنگ د اکتوبر په اوومه نیټه کال 2023 کې په اسرائیل د حماس د حملې نه شروع شو. په حمله کې 1200 پورې کسان وژل شوي وو، تر 2500 پورې یرغمل کړای شوي وو. د غزې د صحت د وزارت تر مخه په دې جوابي حملو کې 1200 کسان وژل شوي دي. اسرائیلوي په غزې کې 1200 خلک مړه دي. رحمان بنیرې، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډی سی.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کیکاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کیکاګي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بټن کیکاګي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې زرعي انکم ټاکس بل منظور کړی دی چې په زمیدارو باندې 15% پورې کلنیز ټاکس لګول کیږي، خو کروندګرو دغه قانون رد کړی دی، وایي چې دا یو ناجایز ګام دی. په دې اړه نور تفصیل د ملک وقاص په ریپورت کې.
دغه ټاکس به د کال 2015 لومبنۍ میاشتې نه ولګولې شي. د بل لمخې د صوبې په درې ډویژنو او څلورو زونونو کې ویشل شوې ده. د بل د متن لمخې د 200,000 نه زیات کلنی زری آمدن لرونکي به 15% ټیکس ورکوي او 90,000 روپۍ به سوپر ټیکس ورکوي. دغه راز د 14,000 نه زیات آمدن لرونکي به 13% او 1,00,000 روپۍ سوپر ټیکس ورکوي، او په 2,50,000 آمدن لرونکي به 40% او 5,50,000 روپۍ ټیکس ورکوي. خو کاروندګرو دغه زری ټیکسونه یو ظالمانه ګام بلی،
او وای چې دوی دړوان دنه یو شمیر ټیکسونه ورکوي او دا پریکړه دی بیرته واخلي.
نو دا ډیر زیات ظالمانه ټیکس دی. زه وایم چې بالکل د دې الریډي مونږ د ابیانې د مالیه او د زری ټیکس په شکل کې مونږ بل ټیکسونه زمیدار ورکوي. اوس چې دا اضافه راشي زه وایم چې دا خو به د زمیدار و بالکل تبعی وشي. بالکل ٹھیک نہ دے دا حکومت پکاری چی دا بے ری کنسیڈر کی دا بل
پا بل کی ویلی شوی چی کسوک زمیدار لکم معتبرہ دلیل نہ بغیر دغا ٹیکسونا ور نکڑی نو کلیکٹر با دا روزنے پا اساس 0.1% جرمانہ لگوی او کرواندگر وائی چی دوی دا ٹیکسونو نا انکار نکوی او ورسارا دے حکومت ذری پالیسی ہم وزکڑی
د ټیکس نه خلاف خود حکومت نه دا مطالبه کو چې زری ټیکس تاول لګو نو تا زراعت لا د چکم د زری پالیسی دا یا مارکیټینګ پالیسی دا تا هغه ول واضح کا چې د زراعت د پالیسی به سي د زمیدار به تریبه پسه کی او بیا چې ته د مارکیټینګ پالیسی دا واضح کا چې ته به زمیدار چکم په سلوشي هغه به په کم قیمته لري یو طرف ته زمیدار د فصل د پیدا کی باغی باندې ان پټ اخراجات سی واری او بے په مارکیټ کې هغه د خپل سیس قیمت نشي مقررولې.
په دې اړه چې مقاله د پښتونخوا صوبې د خزانه لپاره ټاکل شوی مشیر مزمل اسلم سره تماس ولرلو نو هغه وی د دریز ورکولو نه ډډه وکړه. او کاروندګر وایي کو حکومت دغه پریکړه بیرته وانغستا نو دوی به په احتجاجونو لاس پوری کړي. ملک وقاص وایس اف امریکا ډیوا په خبر.
سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلیوریش ساته په ډیشنټینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او بهترفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوریش ساته لډي وسره اوسي.
تاسو بیا یو د خپلی سوات ولوري ته چیرې چې سوات کې زراعت زرګونه کاله لرغونی آثارو لپاره پیژندل شوی خار دی او ځای دی چې دا سیمه د سلګونو کلونو زاړه ځانګړي خوراکونو لپاره هم پیژندل ولري. سوات کې په اته قسم سابو کې ورجیجې یا چې ورته ورژلې یا چوکان هم وای پخیږي چې ډېرې خوندورې دي. راځئ چې نور حال یې د ډیوه خبریال فیا ظفر په ریپورت کې وګورو او واورو.
مشران وایي چې ورجلې د سوات ځانګړی خوراک دی چې د پښتنو په نور سمو کې دا خوراک څوک نه پخوي او د ډیر وخت نه دا ورجې د سواد په زیات کورنو یې پخیږي. د روج کې اته قسمه ساګ یا سابه اچولی شي چې د دې سره خوند نو هم سیوا شي.
ورجله چې مونږ پخو په دې کې بیګمۍ ورجه خو بیسته او بیا پالک شړشم شوتل شلخه ملخوزه اوګکۍ شنه پیاز دا په خوده سره چې اول مونږ د اوګي او د پیازو لګ تړکا شانتي وکړو دا غینه پس ورته سابه ور واچو. سابه چې کله خټو خوري بیا دی او بو یو مقدار ده برابر کو بیا ور سره هغه نه پس بیگمي ورشه ور واچو.
بیگمي ورجو باره کې مشران وایي چې د سواد بغډې ریچ می اوسیدونکې بیگم افندی چې کله د افغانستان نه سواد تراتله نو د دې ورجو تخمې د ځان سره راوړو او رسو د دې ورجو نوم بیگمي کې خوده شو. د سواد په جهت کورونو کې اوس هم د مخام د پار خلک بیگمي ورجې پخوي او د روجي په میاشت کې دا بشمنی پخلوي.
ورجلی جی زمنگا د سواد یو نشان دی یو خوراک دی. د دې ورجو تاریخ دا دی چې بیگم افندی د باغ ډیری بیگم صاحب هغه په 50s کې لغنه راغلی و افغانستان ته او هغه دا پوده ځان سره افغانستان نه راوړی و. نو دغه پوده بیا مطلب دا دی چې دغه کړه په سواد کې کلټیویټ کړه او هغه بیا هغه له وده ورکړه. نو هغه بیا په سواد کې دوره مشهور شو چې خلکو پکې مختلف قسم ذائقې او دا شروع کړې. خو مین چې کم ورجلی دی کنه د دې بیا ټول نشته
سواد کی چې کلا د بلی سیم نه ملمارا شي نو قربانه ولا د ځنګړې خوراک ورجلې پخوي او کل خو ملما قربته پخپل هم د ورجلو فرمایش وکړي ورجلې با اول صرف په کورونو یې پخې دي او وس په ریسټورنټ کې هم پخېږي او د لر لر نه د دې ورجلو خوراک لا خلک راځي
راغلی هم دلته چوکان د پاره چې کوم ته ورجله وایي کوم چې سواتی چاول دی څنګه چې زموږ په علاقه په چرسدا په دغه علاقو باندې د هغه خپل روایتي خوراکونه دي چې پای کې مشهور چې کوم دی د چرسدې چاول دی کوم ته چې موټا چاول وایي دغه شان د سوات چې کوم روایتي چاول دی او ورجله چې هغه د پاره مطلب زر اعظم عدالت دغه د خوراک د پاره اعظم ډیر خوله او دغه کوم ذائقه ډیر زبردست ده
د سوات ورجلې خو بیگمور جو او تقزما سابو کې پخېږي خو د پخېدون وروسته ورسره اصلي غوړي د پاو پیروي هم وي او بیا پرې د سورکړي چرګ پوټي د پاسه پراته وي او خلک ورسره د پیاز ټماټر او د شین مرچکي جګې هم کوي فیاض ظفر وایس آف امریکا دیوا سوات
اخوله ریپورت تاسو ولید زو د وروستي ریپورت ولوري ته چې د امریکا صدر ډونلډ ترامپ لخوا په بهرنۍ مرستو باندې د ځند د امر وروسته پاکستان ته هم د امریکایي مرستو ځند حالت په یو شمیر پروژو باندې کار له خطر سره مخ کړي راځي چې د فرید چنواری څخه تفصیل واورو
د امریکایي حکومت د بهرنۍ مرستو ویپاړه خای چې پاکستان ته په 2040م کال کې په پخوانی فاټا کې د سولې لپاره 4.8 میلیونه ډالر ټاکل شوی دی هم دغه کال د پاکستان لپاره ټاکل شوی 14 میلیونه ډالر د نورو پروژو لکه صحت قدرتي افاتونو د ګندهارا لرغونو آثارو خوندې کولو انرژي کرکیلې امنیتی چارو مدني ټولنه او ځینې د نورو برخو لپاره کې خودل شوی وي اقتصاد پوهان وایي د امریکایي امداد ځنډې دو سره بیا دي پروژې اغیزمنې شي
پاکستان باندې به هم پس سیکٹرز کې اثر غورځيږي اکچولی دا اوس چې کوم امداد د امریکای راځي یا تقریبا د 13-15 کالو نه راځي نو دا مخکې به حکومت لدوی ورکو اوس یې ډایرک لکه پروجیکټ بیسډ وي او هغه د سوشل ډیولپمنٹ سیکٹر چې کوم ارګنایزیشنز دي نغوی ته ورکوي نو اگر چې امداد خو پاکستان ته دونه نه راځي سونه چې د پاکستان د اکانومي سایز دی هغه مطابق خو ډیر کم دی خو لکه چې کوم سیکٹرز کې لګیا لري د امداد راځي نو پاغه باندې واو بیا اصلي اثر غورځيږي
د جنوري په 16مه د صدارت د سوګند اخیستو وروسته صدر ډانلډ ترامپ د ډیر ضروري خوراکي مرستو نه علاوه ټول بهرنۍ امداد نوي ورځو د پاره ودرولای دی د جنوري په 18مه د وایټ هاوس د مطبوعاتو سیکرټری کیرولین لیوډ خبريالانو ته د بهرنۍ مرستو د ځنډېدو په اړه ویلي د صدر ترامپ انتظامیا دا باوري کول غواړي چې د امریکایانو پیسې سمې مصرف شي د پیسو د غلط استعمال په اړه نوموړی وویل تیري انتظامی غزې ته یوازې د کنډومز لپاره 50 میلیون ډالر لیګلو پلان لرلو د بشري حقوقو فعالین وایي د بهرنۍ مرستو ودرېدو سره به په پاکستان کې او خاصه دغه خیبر پښتونخوا کې ګډ خلک بې روزګار شي
اوس چې کوم موجوده کوم پروګرامونه د امریکای د حکومت د یو ایس ایډ د تاون لاندې کوم روان وو په خیبر پښتونخوا کې په زراعت او بخش کې بیا د سره د کاروبار او د روزګار په بخش کې او کم چې کم د زمکو هغه یو ریونیو یا ډیټیلایزیشن روان دی هغه په مت کې دا کارونه او ایجوکیشن په مت کې او سیاحت په مت کې نو ظاهر خبره ده دوست دی دغه لاندې وروسته به دا خامخا متاثر کیږي او اسپیشلی چې کوم ریفیوجیز د افغان مهاجرین دلته موږ څنګه د خیبر پښتونخوا کې ټول نه زیات پراته دي پاکستان کې دغه لپاره چې کوم پروګرامونه دغه ټول به د دې نه متاثر کیږي
د امریکای حکومت د بهرنۍ مرستو ویپاړش مېری خای چې د افغانستان نه د امریکا د وتل ورسته پاکستان ته مرستې نږدې هر کال کمې شوې دي فرید شنوارای وایس اف امریکا دیوا پیښور
هم دې سره زموږ نننې خبری خبرونه پای ته ورسیدله تر بیا مو په لوی لاس فاروس تاسو قربانه منزه شهید او د خبرونی پروډوسر کلسوم کاکړ تاسو نه اخلو اجازهت او تاسو کولی شئ چې د ډی بی نور خبرونی د ډی بی په ویب پانی په فیسبوک پانی او په یوټیوب باندې هم او وګورئ او هلته د خپلې سیمې خبرونو څخه په خبر شئ تاسو په لوی لاس فاروس سلوړو آباد اوسئ تعالی پامنه